د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته مو زه او زما تخنیکی همکار امان الله امیرزی تاسو ته هرکلی وایو. زما نوم احمد تکل دی او په راتلونکي یو ساعت کې ستاسو په خدمت کې. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزي ټیم د سیال عبدالله عبدالله د دوهم مرستیال د څرګندونې رد کړي چې د ملي وحدت په راتلونکي حکومت کې به بایلونکي ټیم ته د اجرایه برخې د مشر دنده ورکړل شي. نور موضوعات او په دوهمه نیمه کې د یو کلی زرغګونه ډراما او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. خو لمړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران نن په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي او ملګری ملتونه وایي شاوخوا 10,000 فلسطینیان د اسرایلو د حملو له ویرې په غزه کې د ملګرو ملتونو په ښوونځیو کې خاصو پناه ځایونو ته روان دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لمړی صفی الله ستانکزی د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشرۍ ته د کاندید عبدالله عبدالله دویم مرستیال محمد محقق وایي کاندیدانو موافقه کړې چې بایلون کې ته به د اجرایوي شورا ریاست ورکوي. افغان حکومت پر غزې ترنګې د اسرایلو راکټي حمله وغندلې او د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس کرزی په پنجوایي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې له امله د قربانیانو له کورنۍ سره ټلیفوني خبرې وکړې او چارواکو ته یې ویلي چې پر هغوی د ځمکې وویشي او نغدې پیسې دې ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله دویم رستیال وایي دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې بایلون کې ته به د اجرایوي شورا ریاست ورکوي. محمد محقق نن دا خبره له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه.
فیصله مېست کې هر ټیم کې
اوی وی فکر همدا ده. هر ټیم چې بریالی وي ولسمشر بل ماغې ډلې وي او بایلون کې ټیم ته به اجرایوي شورا څوکۍ ورکوي او پروسیجر یې همدا دی چې کېدای شي ولسمشر اعلان کړي. خو د اشرف غنی احمدزی ټیم وایي تر اوسه په دې اړه کوم موافقه لسیال لوري سره نه ده شوې. ویل کېږي که اشرف غنی احمدزی بریالی شي، احمدزی مسعود به د اجرایوي ریاست دنده مخته بیایي او که عبدالله عبدالله ګټونکی شي دا پوسټ به زلمی رسول ته ورکړل شي. افغان حکومت پر غزې ترنګې د اسرایلو راکټي حمله وغندلې او د دې حملو د بندېدو غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل افغان حکومت هر هغه حمله چې پکې عام وګړي وژل کیږي غندي.
د اسرایلی پوځیانو لخوا پر غزه باندې حملو په هکله د افغانستان د اسلامي جمهوریت موقف تل څرګند موقف دی. دا موږ دا په کلکه غواړو. موږ د دې غوښتنې کوي چې دغه ستونزو ته یو سوله ییز لاره وموندل شي.
لدې مخکې د افغانستان مشرانو جرګې هم پر فلسطین د اسرایلو بمبار غندلې او په ننګرهار کې پرون یو شمېر خلکو بیا د دې حملې په غبرګون کې مظاهرې کړې وې. او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله د قربانیانو له کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې د جمهور رئیس کرزی په حواله ویلي د یو غیر انساني او غیر اسلامي عمل چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګنا ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلي کرزی اړوندو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې د وژل شویو کسانو له کورنۍ سره نغدي مرسته وکړي او د سرپناه لپاره ځمکه پرې ووېشي. د پنجوي پولیس والی کې د شنبه پر ورځ یو سراچا موټر د سړک غاړې ماین چاودنه کې پر ماین چاود د سراچي پر موټر ماین چاودنه وشو چې په نتیجه کې دیوي کورنۍ اته غړي وژل شول او دوه نور هم ټپیان شول. لاندې د میورستا د سیمې اونړې خبرونه جن قال کو زید راوروي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په ویانا کې سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه کوم توافق نه دی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړو چارواکی په ویانا کې فردا راډیو ته وویل کیری چمتو ده چې د اړتیا په صورت کې زیات وخت تیر کړي تر څو د بحران د حل لپاره د ایران د لیوالتیا اندازه معلومه کړي او وګوري که کوم پرمختګ رامنځته شي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران تیر شپه ناوخته له ویانا څخه ولاړل او پر ایران یې فشار واچوه چې مهم غوښتنې دي ومني. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل په خبرو کې کوم قاطع توافق ونه شو او په اصلي مسلې یعنې د ایراني مغني کولو په اړه ستره فاصله پاته ده. د نړۍ شپږ طاقتونه د امریکا متحده ایالات، روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمني له ایران څخه غواړي چې خپل د ایراني فعالیتونه باید کم کړي خو تهران د خپلو فعالیتونو د لا پراختیا په فکر کې دی. کارپوهان باور لري کچیر جان کیری ونی شکړی ایران لخپل دریت څخه راټیټ کړي جمهور رئیس بارک اوباما ته ممکن د جولای د شلمې ضرب العجل د غزول وړاندې زوکړي خو د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ اړیکو د مشر کاترین آشن ویان مایکل مان ویل دا مهال د ضرب العجل د غزولو په اړه کومې خبرې نشته. د ایران یوې انقلابي محکمې اتنه ځوانان په فیسبوک کې د رژیم ضد موادو د خپرولو په جرم د 11 تر 23 کلونو بند په سزا محکوم کړل. د ایران دولتي خبري اژانس وویل دا اته تنه ځوانان چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي د ملي امنیت پر ضد اعمالو د رژیم پر ضد پروپاګنډ دین او مذهبي مشرانو ته د سپکاوي په تورونو محکوم شوي دي. په ایران کې د فیسبوک او ټویټر په ګډون ټولنیزې شبکې په منظم ډول سانسور کیږي چې د رژیم پر ضد مواد خپاره نه کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی چې ځان ته منځلاری وایي د انتخاباتو په کمپاین کې د ټولنیزو فرهنګي او خبري رسنیو او مربوطو مسلو په اړه د زیات زغم ژمنې کړې وي او له همدې امله یې د سختدریزو په نسبت زیاتې رایې وګټلې. خو نوموړی د سختدریزو بنسټپالو او محافظه کارانو لخوا چې د قضا په ګډون د رژیم په زیاتو برخو واکمن دي له فشارونو سره مخامخ دی. د اسرائیلو پوځ پر غزې باندې د بمباریو د دوام خبرداری ورکړی او په زرګونو فلسطینیان د غزې تړانګې له شمال څخه وتلي دي. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرو سازمان وایي شاوخوا 10,000 فلسطینیان په غزه کې د ملګرو ملتونو په ښوونځیو کې خاصو پناهځایونو ته روان دي. اسرائیلو د جولای په اتمه د دوی په وینا د حماس ډلې د توغندیو په ځواب کې تهاجمي حملې پیل کړې. د اسرائیلو پوځ وایي په غزې تړانګې تر اوسه له 1,500 زیاتې هوایي حملې کړې او فلسطینیانو پر اسرائیلو 800 زیات توغندي ورولې دي. په غزه کې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په حملو کې د یو شمېر ملکانو په ګډون 168 کسان وژل شوي دي. د حماس د توغندیو په حملو کې تر اوسه هیڅ اسرائیلی نه دی وژل شوی خو یو شمېر ټپیان شوي دي. د اسرائیلو د متحدانو په ګډون نړیوالې ټولنې په غزې کې د ملکانو د وژنې په اړه اندېښنې ښودلې دي. ټاکل شوی چې د عراق د کردانو د خودمختار سیمې مشر مسعود برزانی نن په انقره کې د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان او جمهور رئیس عبدالله ګل سره وګوري. برزانی ویلي کردانو پتهیلې چې په څو میاشتو کې د خپلواکۍ یا ریفرنډم یا ټول پوښتنه وکړي. دوی وایي عراق دا مهال د سنی وسلوالو لخوا د یو شمېر سیمو د نیولو له امله ویشل شوی دی. د عراق او شام اسلامي دولت ډلې د عراق په لویدیځ او شمال کې زیاتې سیمې په واک کې کړي او دغه راز په عراق او سوریه کې تر خپلواک لاندې سیمو کې اسلامي خلافت هم اعلان کړی دی. ترکیه چې په خپله هم د کردانو اقلیت سره په لانجه کې ده دی ویلي چې د عراق ځمکني تمامیت ته ژمنه ده خو د عراق له کردانو سره یې د سوداګرۍ اړیکې ټینګ کړي او په عین حال کې د ترکیې کردانو ته هم زیات حقونه ورکړي دي. کیف پر روسیه تور لګوي چې د اوکراین پولې ته نږدې ځواکونه یې ځای په ځای کړي او وایي روس پلوي بلتون غوښتونکي چې د روسیې پوځ ملاتړ کوي د اوکراین په سرحدي ځواکونو ډزې کړي او هڅه کوي چې زغروالې وسیلې اوکراین ته داخلي کړي. د اوکراین د ملي امنیت شورا ویان اندری لیسینکو خبریالانو ته وویل نخطه نن سهار په دیاکوف سرحدي سیمه کې شوې. په عین حال کې اوکراین وایي ځواکونه په ختیځ کې د جنگي الوتکو په ملاتړ د یاغیانو لخوا د لوهانسک هوایي ډګر محاصره ماته کړې ده. د اوکراین پوځ وایي په هوایي بمبارۍ کې روس پلو بلتون غوښتونکو ته درنده مرګ ژوبل اړولې او په وسلو بار د لاریو هغه کاروان هم له منځه وړی چې له روسیې څخه د اوکراین خاورې ته اوښته. او په لیبیا کې د رقیب ډلو ترمنځ له سختو جګړو وروسته له دې هېواد څخه د ملګرو ملتونو نړیوال کارکوونکي په موقت ډول نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. د لیبیا د مرکز ترابلس د هوایي ډګر د نیولو په جګړه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
سلام د افغانستان د ځینو سره ښارونو د هوا حالات اټکل ته راغلی. په کابل کې د تودوخې لوړ درجه 34 چټه 22 اسماني شین خودل شوی. په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه 34 چټه 25 اسماني شین ده. په جلال آباد کې تودوخې لوړ درجه 34 چټه 25 اسماني لمر خودل شوی. په مزار شریف کې د تودوخې لوړ درجه 39 چټه 22 اسماني لمر ده. او په هرات کې هم د تودوخې لوړ درجه 30 چټه 40 اسماني برک خودل شوی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. راپورونه کې به واورئ چې د اشرف غنی احمدزي ټیم د سیال عبدالله عبدالله د دوهم رستیال محمد محقق هغه څرګندونې رد کړي دي چې د ملي وحدت په حکومت کې به بایلونکی ټیم د حکومت د اجرایه برخې مشري کوي. لبلې خو په کابل کې لسګونه کسانو د ملي وحدت د حکومت د طرح پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړی خو د مدني ټولنو ځینو غړو په کابل کې په یو غونډه کې له دې حکومت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. اسلام آباد هم د دې حکومت د جوړېدو ملاتړ کړی. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له ترکمنستان سره د افغان سوداګرو د زرګونه ټنه اوبلن ګاز قرارداد لغوه کړی.
سوداګری او صنایع وزارت خبر شو هغه قرارداد فسخ کړ. اوس په دوه ورځو کې $200 د ګاز په نرخ کې په بندرونو کې ارزمار راغلی دی.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه رادیوي ډرامې یو بل برخه اوریدای شي. اوریدو ته را سره اوسئ. ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې او د FM پسل 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله دوهم رستیال محمد محقق وایي چې دواړو کاندیدانو په لیکلې بڼه موافقه کړې چې د اجرایوي شورا مشري به بایلون کوي کاندید کوي. ښاغلی محقق له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل دا موافقه اشرف غنی احمدزی او عبدالله د ملګرو ملتونو د استاذ یو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په حضور کې کړې ده. خو د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي هیڅ داسې موافقه نه ده شوې چې بایلونکی کاندید دی په حکومت کې وبخې بایلون کې کاندید ته د راتلونکو حکومت کې اجرایوي صلاحيت ورکړل شي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبريال اسد الله لودین پر راپور کې
د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم دویم مرستيال وایي چې عبدالله او اشرف غنی احمدزی موافقه کړې چې د ولسی جرګې له تایید پرته به ګټونکو کاندید د اجرایوي شورا مشري بایلون کې کاندید تسپاري. حاجی محمد محقق وایي چې د وخت په تیریدو سره به د اجرایوي شورا مشر د هیواد صدر اعظم کیږي او زیاتوي چې هغه مهال به بیا له ولسی جرګې نه د تایید رایه اخلي. خاغلی محقق د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل چې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنز جوړیدونکو حکومت ته ائتلافي حکومت هم ویل کېدای شي.
فیصله مست کې هر ټیم کې
پریکړه همدا ده چې ګټون کې ټیم با ولسمشر او بایلون کې بعد اجرایوي شورا مشر وي. د حکومت ځین خلک ائتلافي او ځین هم ورته د ملي وحدت حکومت وایي. ټول سیاسي ډلې با په حکومت کې شریکيږي. د ملي وحدت حکومت هم دی ائتلافي هم. په دې اړه د انکوبې شاو جانکيري په حضور کې دا فیصله شوی. ممکن د وایندویانو په ګډون ځین خلک لدې پریکړې نوې خبر
شاید دوستای خبر نداره تانوس نگفته بونه.
که څه هم د اجرایوي شورا جوړښت او صلاحيت ته د افغانستان په اساسي قانون کې اشاره نه ده شوې، خو د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي چې دوی له بریالي کېدو وروسته د دې شورا د جوړېدو پلان لري. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو لوړپوړی غړي داوود سلطان زوی ازادي رادیو ته وویل چې دوی داسې پریکړه کړې چې د دې اجرایوي شورا مشري به احمدزی مسعود ته ورکوي، نه بایلون کې کاندید ته. خاغلی سلطان زو یو ویل چې اوس د دې شورا د صلاحیتونو په اړه معلومات نشي ورکولی، خو زیاته کړه چې جزئیات به یې د انتخاباتو له نهایي نتیجو وروسته د نوي ولسمشر لخوا اعلان شي.
دا درسته نه ده، دا فیصله نه ده شوې. مونږه فقط په چوکاټ کې فیصله کوي چې مونږه یو پراخ پرانسټه حکومت جوړو چې د پایلون کې ټیم هم کې ځای ولري، چې دا منطق څنګه قبلولای شي چې د جمهور رئیس برنامه د اجرایوي موضوعاتو په اړه جوړې شوی. د اجرایوي قوت بایلون کې ټیم تور اجرایوي قوت بایلون کې ټیم تور کول کیږي. نو د انتخابات مامات شي وو.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزای بیا وایي ک ګټونکو کاندید په خپل سر او د ولسی جرګې له تایید پرته اجرایوي شورا جوړوي، دا د انتخاباتو او دیموکراسي له اصول سره سر نه لګوي. خاغلی ستانکزی ویل چې د اساسي قانون پر وړاندې کې د اداري واحدونو په تاسیس کې د ولسی جرګې وانډه او پریکړه ضروری ده. نو موري وایي له حقوقي پلوه ک د اجرایوي کمیټې د مشر صلاحيت له وزیرانو پورته وي باید تعریف شي، او ک د وزیر په کچه وي باید له ولسی جرګې نه د تایید رایه واخلي. معلومه نه ده چې د دواړو کاندیدانو د استاذ له خوا د غزه د نقیص سرګندونه په کوم هدف کیږي، خو تر اوسه خپل عبدالله او اشرف غنی احمدزی د اجرایوي شورا د ترنګوالي او دا چې څوک به یې مشرک وي څه نه دی ویلي. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د عبدالله دوهم رسل محمد محقق ویلي چې دواړو کاندیدانو د ملګرو ملتونو د استاذي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په حضور کې موافقه کړې چې د اجرایوي شورا مشري به بایلون کې کاندید ته ورکول کیږي. خو د اشرف غنی احمدی په مشرۍ ډلې د ادا رد کړی ده. د ملي وحدت حکومت ته د دې طرح مخالفین ائتلافي حکومت وایي په پلازمینه کابل کې نن د ملي پاڅون په نوم د یو ګوند لسګونو غړو او پلویانو په مزارع کې د ملي وحدت د حکومت طرحه ائتلافي حکومت وباله او له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې ګوند چارواکو وویل ائتلافي حکومت د هیواد په زیان دی او له حکومت یې غوښتل چې په انتخاباتو کې د سیاسي معاملو مخه ونیسي. قدر منوریدونکو په دې اړه پام وکړئ. د ازادۍ رادیو د خبریال یوسف خان زدران راپورته.
دا د ملي پاتسون د ګوند یو شمیر غړو شعارونه دي چې په هیواد کې د ائتلافي حکومت درمنځ کېدو په ضد په مظاهره کې کول. د مظاهره کوونکو چشمیری لسګونو تنو ته رسیدو. د دوشنبه په ورځ د کابل د عیدګاه جماعت نه د پښتونستان واټه پوری لاریون وکړ. ویلې انتخابات باید یو ګټونکی ولري. د ملي پاتسون د ګوند رهبری هیئت او غړو یې په انتخاباتو کې سیاسي معاملې د ډیموکراټیکو اصولو خلاف کار وباله. د دې ګوند مرستیال میر احمد شاه سعادت په دې اړه وویل دا وایي مونږ د ملي مشارکت غوښتونکي یو، نه د تورو پردو شاته د سیاسي معاملو. مونږ په هیڅ صورت ائتلافي حکومت او موازي حکومت نه منو او هیڅ چاته به هم د دې اجازه هم ورنکړو او مونږ د افغانستان د خلکو پاکو رایو ته د احترام غوښتونکي یو. د لاریون ګډونوالو په خپلو شعارونو کې ویل چې افغانان باید خپلې فیصلې په خپله وکړي او د انتخاباتو او نورو ملي مسلو په اړه باید بهرانیان پریکړه ونه کړي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په سر پیدا شوې لانجه دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب پای ته ورسېده. دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب ومنله چې په انتخاباتو کې کارول شوي څه د پاسه 8 میلیونه رای به له سره څیړل کیږي او که هر کاندید بریالی شو د ملي وحدت حکومت به رامنځته کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو فدریشن وایي دا د خوشنۍ ځای دی چې د هیواد کورنۍ لانجه د افغانانو په واسطه نه بلکې د یو بهرني مقام په واسطه وریږي. د افغانستان د انتخاباتو لانجه دوه ورځې مخکې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب پای ته ورسېده. د دې فدریشن چارواکو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان په انتخاباتو کې پر ټولو ښکېلو کورنیو او بهرنیو اړخونو تاکید وکړ چې د رایو بیا شمیرنه دي په پوره دقت او شفافیت ترسره کړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مدني ټولنو فدریشن وایي کله چې په هیواد کې انتخاباتي پروسه لنجمنه شوه د ټولنې د دې لانجې د حل لپاره همدا طرح وړاندې کړه چې هغه محل ونه منل شوه او اوس عملي کیږي. د دې فدریشن عمومي رئیس صدیق منصور انصاری د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د انتخاباتي لانجې د حل لپاره دوی وړاندیز کړی و چې ټول رای د لسره وشمیرل شي خو چا ونه منله.
د تاسف او بدبختی زیاده ده چې نسخه د افغانستان د ملت د آدرس نه وړاندې شوه. ګټون کې یو وار بیا د امریکای د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان شو او په دې برخه کې د افغانستان ټول سیاسي رهبران او سیاسي جریانونه د ناکامۍ سره مخ شو او ناکام مخودل شو چې دا د افغانستان د ملت او مدني ټولنو لپاره د تاسف او خجالت ځای بولو.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو په سر جوړه شوې لانجه د شنبه په ورځ د دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب هوار شوه او دواړو کاندیدانو موافقه وکړه چې ټول رای باید له سره وشمیرل شي او بریالی کاندید دی د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. د افغانستان د انتخاباتو لانجه هغه وخت رامنځته شوه چې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې او ویلي و چې نور په انتخاباتي کمیسیونونو باور نه لري. سره له دې چې د انتخاباتو کمیسیون ملګرو ملتو او د جمهوری ریاست لومړی مرستیال یونس قانوني هڅه وکړه چې دا لانجه هوار شي خو بریالي نه شو او بالاخره دغه ستونزه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هوار کړه. همدارنګه د افغانستان د مدني ټولنو فدریشن له راتلونکي جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د ملي یووالي پر بنسټ ولاړ حکومت د جوړ کړي نه ائتلافي.
رئیس جمهور منتخب باید ملت را از چنگ نظام های مصلحتی و ائتلافی نجات داده.
منتخب جمهور رئیس باید ملت له ائتلافی او مصلحتی نظام نه وساتي. نظام د فریبکار او پر ځای مبتکر شو او په وطن مینو خلکو ته ورکړي. د هیڅ معاملې او کلشي لاندې ائتلافی او د سهامي شرکت په بڼه حکومت د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی.
د دوړو کاندیدانو ترمنځ د شوې موافقې لمخه باید په افغانستان کې د کارول شو ټولو رایو صندوقونه د نړیوالو سولساتو ځواکونو ایصاف لخوا کابل ته انتقال شي او دلته د نړیوالو سارونکو ملګرو ملتو او د دوړو کاندیدانو د سارونکو تر نظر لاندې په دقت سره وسیړل شي. د دې موافقې په اساس د رایو د سیړنې د نتیجې تر اعلان وروسته باید دواړه کاندیدان د انتخاباتو نتیجه ومني او ګټونکي کاندید دی د ملي یووالي حکومت جوړ کړي.
په همدې د انتخاباتو په مسله کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ په سوله ییز ډول د انتخاباتو د لانجې د حل د وروستۍ موافقې هرکلی کړی. د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره تر دوه ورځو خبرو وروسته موافقه وکړه چې ټولې رایې د له سره وشمیرل شي او ګټونکی ولسمشر دی د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دریز د فرشتې جلال زئی په راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم ویلي موږ په افغانستان کې د کاندیدانو ترمنځ د سوله ییزې موافقې هرکلی کوو او د دې موافقې لپاره د ټولو خواوو هڅې ستایو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې پرون پای و اعلامیه کې وویل چې حکومت یې په سوله ییز ډول او د مذاکرو له لارې د لانجو د حل پر اهمیت ټینګار کوي. پاکستانی سیاستوال رستم شاه مومند وای په افغانستان کې دولت جوړول د افغانانو کار دی او د پاکستان حکومت په دې مسله کې د مداخله حق نه لري. مومند وای دا پاکستان حکومت په افغانستان کې د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو لملاتړ پرته بل لار هم نه لري، ځکه په افغانستان کې بی امنیتي او بی ثباتي د پاکستان پر سیاسي حالاتو ناوړه اغیز کوي. نو د پاکستان حکومت تشای چی په افغانستان کې د لانجو د سولې حل ملاتړ وکړي.
هر هغه نظام چې په افغانستان کې امن راولي او ثبات راولي باید چې پاکستان دغه هرکلی رئیس جمهور کار سوکوي. خو هغه نظام چې د افغانستان خلک پای کې شامل وي او په افغانستان کې انسرجنسی ختم شي، په افغانستان کې جنگ ختم شي، په افغانستان کې ثبات راشي او امن راشي، نو باید چې پاکستان دغه ملاتړ وکړي، ځکه چې د افغانستان د عدم ثبات ټول نه زیات اثر په پاکستان پرې وځي. نو پاکستان د پارا یو پارٹی یا بل پارٹی، یو فرد یا بل فرد، یو ڈلہ یا بل ڈلہ، دا اہمیت نہ لری. د پاکستان د پارا اہمیت آغ لری چې د افغانانو د افغان ملت په مرست بانے یو دس نظام را مخ کسی چې د افغان ملت پا غی بانے جکم دے لغوی دا اعتماد دی او اغا پا ملکی امن امراولی او انسرجنسی هم ختم کی.
خو د افغانستان د ملي امنیت د ادارې سرپرست رحمت الله نبیل څورځي مخکې پر پاکستان تور ولګاو چې په افغانستان کې د تروریزم د خپرولو ملاتړ کوي. د افغان چارواکي په وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه وویل چې هغه وسلوالي نه دي په نقشه کړی چې په افغانستان کې د تروریزم اور بلوي. رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان استخبارات د داسې تخریبي فعالیتونو په مرسته غواړي چې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې طالبانو ته ځای پیدا کړي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې ادعا کړې وه چې په هلمند کې پورستیو جګړو او په یشمیر ختیځو ولایتونو کې پراکټي حملو کې هم د پاکستانی پوځي ملیشو لاس دی، خو د پاکستان حکومت داسې ادعاوې تل رد کړې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
سمګاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینا کابل او په لویو خارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له ترکمنستان سره د افغان سوداګرو د 10,000 ټنه اوبلن غاز قرارداد یې لغوه کړی. د دې وزارت وایاند نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د سوداګرو له اصلي بای غاز څو چنده په لوړه بیه افغانستان ته واردو. افغان حکومت وایي پر اتلونکو دوه درې ورځو کې به د سوداګرۍ د وزیر په مشرۍ یو افغان پلاوی ترکمنستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره د ګازو نوې قرارداد به لاسلیک کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له ترکمنستان سره د هغو 15 افغان سوداګرو د اوبلن ګاز قرارداد لغوه کړی چې لاسلی بای څو چنده په لوړه بیه ګاز افغانستان ته واردول. د دې وزارت وایي مسافر قوقندي د دوشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلان وکړ. دغه پریکړه تیر ورځ په افغانستان کې د پانګونې عالی کمیسون لخوا شوې.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت خبر شو چې یو څو کسه استفاده جو چې هغه خپل ځان ته تجار ملي وي هغه د ګاز قیمت د طلبي تل ورکړې د پټون کې $210 پورې منفي $350 د جهانی نرخونو مونږ ته ګاز خرڅوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت خبر شو هغه قرارداد فسخ کړ. اوس په دوه ورځو کې فقط $200 د ګاز په نرخ کې په بندرونو کې ارزمنار راغلی دی.
د زیات کړه پراتونکې وونه کې به د 1 کیلوګرام غاز به 10 افغانۍ ټیټه شي. اوس مهال 1 کیلوګرام غاز په کابل کې په 80 افغانۍ پلورل کیږي. د هغه پوینا په دوه ورځو کې به د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر شاکر کارګر په مشرۍ یو افغان پلاوی ترکمنستان ته ولاړ شي او له دې هیواد سره به د غازو نوې قرارداد لاسلیک کړي. ښاغلی قوقندی وایي ترکمنستان له افغانستان سره د ښه ګاونډي دوبله مخې د ګازو د نړیوالو مارکیټونو له اصلي بیې نه او بلند ګاز په ارزانه بیه افغان سوداګرو ته ورکوي. د قوقندي په خبره د دغو افغان سوداګرو د کړنې په اړه به نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو په شورا کې پریکړه وشي او ښایي آن د فعالیت جواز هم واخیستل سي.
کچېرې نن ورځ د وزیرانو شورا اجازه ورکړه په ډاډ سره به د دې سوداګرو او شرکتونو نومونه له رسنیو سره شریک کړو او همدارنګه که دا کار بیا تکرار کړ په بله معنا پر یو بل یې قیمتونه لوړ کړل نو په تور لیست کې شاملو او هیوادونه نشي کولی څه ورباندې وپلوري.
له تیرو څو اونۍ راهیسې د افغانستان په بازارونو کې د اوبلن ګاز بیه د پام وړ لوړه شوې ده. د اقتصادي کارپوهانو په وینا دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې ځینې سوداګر په خپلو منځونو کې د ګازو بیه په خپل سر لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم داسې پیښې رامنځته شوې چې حکومت یې په کنټرول کې پاتې راغلی. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې 219 پروګرامونه لرو. د یو کلی زرغګونه ډرامه او همدارس د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ. خو له هغه مخکې په منځني ختیځ کې د جګړو لړۍ بیا زور اخیستی. اسرائیل نن په غزه کې 40 نور اهداف په نښه کړل او د فلسطیني حماس ډلې جنګیالیو هم لږ تر لږه 40 راکټونه د اسرائیلو پر لور وتوغول. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا پر دواړو لورو غږ شوی چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. په دې جګړه کې د سختو انساني تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
که څه هم د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون پر اسرائیل او فلسطین جګړه وکړ چې جګړه ته د پای ټکی کېږدي، خو له تیر شپې را په دې خوا د اسرائیل لخوا په فلسطین کې 40 اهداف په نښه شوي دي او د فلسطین لخوا 40 راکټونه د اسرائیل پر لور وشتل شوي دي. د آلمان خبری اژانس وایي نن د اسرائیل په دې بمباری کې د وژل شوي کسانو شمیره 120 او د ټپي شوي کسانو شمیره 1200 ته رسیدلې ده. په غزه کې د روغتیا وزارت ویان اشرف القدرا د ټپيانو او وژل شوي کسانو دا شمیره تایید کړې ده. په دې کسانو کې ګڼ شمیر ملکی کسان دي چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د امنیت شورا لخوا د جنگ د بندیدو پر غوښتنې سربیره هم اندېښنه څرګنده کړې ده. دا ځکه چې د غزې د تړانګي شا او خوا حالات مخ پر خرابېدو روان دي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون په تل ابیب کې له یو امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د حماس ډله د ملکی خلکو د ژوند پروا نه لري. موږ او د دوی ترمنځ توپیر دا دی چې موږ د توغندیو په کارولو سره د خپل خلکو ژوند ژغورو او دوی د خپل خلکو څخه د خپل توغندیو د ژغورنې لپاره کار اخلي. دا اصلي توپیر دی. د المان خبری اژانس وایي په شمالي غزه کې تقریبا 10,000 خلکو خپل کورونه پرېښي او د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوي ښوونځیو کې شپې تېروي. د حماس د کورنیو چارو د وزارت لخوا خلکو ته ویل شوي وو چې د اسرائیل د تخلیه پر اعلانونو دي غوږ نه نیسي، خو له دې سره سره خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د المان خبری اژانس په وینا د المان د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتنمایر دې سیمې ته د دوه ورځنیو خبرو لپاره ځي. ویل کیږي چې دای په اردن کې له چارواکو سره لیدل کتل کوي او سبب د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو او د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره هم خبرې کوي. همداراز د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن په یو بیړنۍ غونډه کې په قاهره کې خبرې کوي. په عین حال کې د ملګری ملتونو د امنیت شورا هم د اسرائیل او فلسطین په حق له یو بل غونډه کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا را